السلام علیکم ستړي مشيزه صفي الله ستانګزم تاسو د ازادي رادیو دغه مازیګرنی پروگرام ته راوولم وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې دی دا پروگرام د میر احمد صافي په تخنیکی همکاري خبري غوړې چې په ننګرهار کې د کډوالو چارو پر ریاست باندې نن وسلوالو بریټ کړی دی او تر دې دمه د یو لسو کسانو د ټپي کېدو خبره تایید شوې ده. نور مهم مطالب هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوري اس نوري وای.
پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت کډوالو او رسنیدونکو چارو ریاست دننه یو وسلوال چې یو شمېر کسان یې غمل کړي تر اوسه مقاومت کوي. افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سبب د ولسمشر او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان نوي حکومت د پیسو د نړیوال وجې صندوق یا IMF لخوا د مالی مرستو په وړاندې خبرداری ورکړی دی. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت کډوالو او رسنیدونکو چارو ریاست دننه یو وسلوال تر اوسه مقاومت کوي. د ننګرهار د ولي ویانات او لاخو ګیانی په وینا یو وسلوال د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوی او بل چې دغه ودانۍ دننه څو تنه یرغمل کړي مقاومت کوي. چارواکو په نننۍ پیښه کې د یو لسو کسانو د ټپي کېدو خبره کړې او دا چې دغه ودانۍ دننه چې د حملې په مهال پکې یو غونډه روانه وه څومره کسان یرغمل شوي شمېر نه دی ښودل شوی. خو د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي سهراب قادري ویلي چې شاوخوا څلوېښتنه د ودانۍ دننه بند پاتې دي. تر اوسه د دغه حملې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. خو په دې ولایت کې په دې وروستیو کې د ډېرو حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی. په دې اړه نور جزئیات به وروسته په خبرونه کې واورئ. د یو بل خبر له مخې په جوزجان کې بیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش 15 غړي نن په دې ولایت کې امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول. د جوزجان د درزاب ولسوالۍ د امنیې قومندان محمد اسماعیل ازادي راډیو ته د دې خبرې په تایید وویل چې تسلیم شوي وسلوال د ملي اردو په هلیکپټرو کې شبرغان ته ولېږدول شول. د جوزجان امنیې قومندان فقیر محمد جوزجاني وویل چې د درزاب له دو کلو پرته نورې ټولې سیمې د داعش له حضوره پاکې شوې دي. په دې وروستیو کې له دې ولایته د وسلوالو طالبانو او د داعش ترمنځ سختو نښتو راپورونه هم ورکول شوي وو. د جوزجان د امنیتي چارواکو په وینا په دغو نښتو کې دواړو لورو ته درانه تلفات اوښتي چې د مړو او ټپیانو شمېر له 300 تنو اوړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سبب د ولسمشر او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د دغه کمیسیون یو غړي سید حافظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې کمیسیون غړي نن د ورځې تر وروستیو پورې پر دې خبرې کوي چې دغه انتخابات د راتلونکي 1491 لمریز کال د وریا حمل د میاشتې په 11مه کې په 1.5 ترسره شي.
کمیسیون قرار است فردا
ټاکل شوی چې کمیسیون سبا په 10 بجو په یو خبري کانفرنس کې د ولسمشر او د ولایتي شوراګانو لپاره د انتخاباتو نیټه خلکو ته اعلان کړي. ښاغلی هاشمی وایي د دغو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره ټول تیاری نیول شوی دی. د انتخاباتو د کمیسیون دغه غړی د دغو انتخاباتو لپاره د تیاریو خبره په داسې حال کې کوي چې پرونې ازادي راډیو ته د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د انتخاباتو د ځنډیدو د وړاندیز خبره وکړه. هغه وویل د ولسوالیو د شوراګانو لپاره چې ټاکل شوی د میزان د میاشتې په 28مه د ولسي جرګې لپاره له انتخاباتو سره یو ځای ترسره شي د ډیرو ولسوالیو شوراګانو ته د کاندیدانو د نشتوالی او د دغو شوراګانو د غړو د صلاحیتونو او امتیازونو د مبهموالي په ګډون ډېر ستونزې تر اوسه نه دي هواري شوي او دوی غواړي چې دغه انتخابات له ټاکلې نیټې 4 میاشتې شاته وغورځوي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان نوي حکومت د پیسو د نړیوال وجې صندوق یا IMF لخوا له مالی مرستو په وړاندې خبرداری ورکړی دی. له دغو مالی مرستو څخه پاکستان چینایي پوروړو ته هم پیسې ورکوي. مایک پومپیو د دوشنبه په ورځ له CNBC تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې متحده ایالات دې ته سترګې په لاره دی چې د پاکستان له نوي حکومت سره چې ټاکل شوی عمران خان جوړ کړي کار وکړي. خو له منطقي پلوه دا درسته نه ده چې پاکستان د له دغو مرستو د چینایي پورونو د پرې کولو لپاره هم کار واخلي. پومپیو وویل باید له پامه ونه غورځول شي چې موږ به د IMF اقدامات له نږدې څارو. د پاکستان نوي صدر اعظم ته د پاکستان د مالي چارو مسؤلینو ځینې وړاندیزونه کړي چې پر اساس یې له IMF څخه تر 2 میلیارد ډالرو پورې د مرستې غوښتنه کېږي. د دغې نړیوالې مالي ماسې یو ویان ویلي چې تر اوسه په دې اړه د پاکستان له لورې کومه غوښتنه دوی ته نه ده رسېدلې او نه یې هم په دې اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. پاکستان چې 15 میلیارد ډالر د چین پوره وړی دی د بهرنیو اسعارو په وړاندې د خپلې پیسې د ثبات لپاره د نورو 1 میلیارد ډالرو غوښتونکی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولس مشر ډونالد ترامپ ویلي والد چې د ایران له ولس مشر حسن روحاني سره له قید شرط پرته وویني او د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښکېدو پر لارو چارو سره خبرې وکړي. ترامپ دا څرګندونه د دوشنبې په ورځ په واشنگتن کې د ایتالیا له صدر اعظم سره په ګډه خبري غونډه کې وکړي او ویل چې د غوړي له هر چا سره وویني او پر غونډو باور لري. ترامپ زیاته کړه په تیر بیا کله چې د جګړې او مرګ لوګي او ډیر نور مسایل مطرح کیږي دی له نورو کسانو سره پر کتنو باور لري. ترامپ د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د دې کتنې لپاره کوم شرطونه هم لري وویل هیڅ شرط نه لري او زیاته کړه که دوی د غونډې غوښتون کوي دی هم حاضر دی هر وخت چې غوښتي وي ورسره وګوري. د ترامپ په وینا دا به د هیواد د دوی او هم زموږ او هم د نړۍ په خوي. ایراني مشرانو تر اوسه د ترامپ دغه وړاندیز نه دی رد کړی. او د تاجکستان حکومت د تاجکستان د اسلامي رنسانس ګوند چې پر فعالیت په هغه هیواد کې بندیز لګول شوی تورن کړی چې د څلورو بهرنیو بایسکل ځغلوونکو سیلانیانو د وژنې په پیښه کې لاس لري. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل چې د حمله کوونکو مشري د دغه ګوند یو فعال غړي کول او زیاتوي چې دغه اعترافات د دغه حملې مشکوک توقیف شوي انکاس کړی دی. دو امریکایی یو هیل هالندی او یو سی وی سی بایسکل زغلون کړي تیر یک شنبه پورز د تاجکستان د پلازمینه دوشنبه په جنوب شاوخوا یو نیم سل کیلومتر لری د دنغره په سیمه کې ورسته له هغې چې په موټر ووهل شول لک تر لګه د یوه حمله کوونکي لخوا په ډزو او د چړې په ګزارونو ووژل شول. په دغه حمله کې د یو فرانسوي سیلانی په ګډون درې تنه نور ټپیان شوي دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
نوریاس نوریو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ویل د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې نن د ننګرهار د کډوالو چارو پر ریاست باندې وسلوالو برید کړی دی. تر دې دمه د یولسو کسانو د ټپي کېدو خبره تایید شوې ده. د افغانستان د ولسی جرګې کورنی امنیت کمیسیون په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو د لیدنې د جزئیاتو په اړه توند خبرګون وښود.
په ټول کې باید هر څه تر مخه قانون اساسي موضوع ده. نوي انتخابات د ریاست جمهوري د پارلماني انتخابات دي او نور رسم مهم موضوعات دي. دا چې پر ولایت باندې مداخله تر معامله وکړي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي د 15 میلیون ډالرو په ارزښت د سرطان درملنې او مرکز جوړیږي.
د شفاخانه جمهوریت وسایل بسیار پیشرفته ای تا ماشینالاتی که دو سال شده در دنیا نو معرفی شده بر تداوی سرطان از این برخوردار میشیم.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پاکستان نوی حکومت ته د پیسو نړیوال صندوق د مالی مرستې برابرولو په وړاندې خبرداری ورکړ. دوه اونیز پروګرامونه هم د پروګرام په پای کې لرو. لومړی د ښځو لپاره نیمه نړۍ پروګرام او بیا د ګوړې اچار تفریح خبرونه. بیام خرغلی وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او اته دقیقې دی. راز لومړی مطلب ته په ننګرهار ولایت کې د کډوالو چارو پر ریاست باندې نن وسلوالو برید کړی دی او تر دې دمه د یولسو کسانو د ټپي کېدو خبره تایید شوې ده. برید نن له غرمې مخکې پیل شوی او چې تر دې دمه روان دی او ځینې کسان د وسلوالو لخوا یرغمل هم نیول شوي دي. د دې مسلې د نور جزئیاتو د اخیستلو لپاره ننګرهار ته ورځو. د ازادي او مشال راډیو خبریال باز محمد عابد دغه موضوع تعقیبوي. عابد صاحب، پروګرام ته په خیر راغلی. وروستي جزئیات څه دي؟
مننه سنه جزئیات روسی جزئیات کو ستاسو واځي کړل چې دغه کیسه نه یو لسنه روښتون کولای شي دي او نوې خبره پکې ده چې لږه شېبه وړاندې د ولایت وایم ویل اته ولا کوږي چې یو بریدګر چې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوی او ودانۍ ته ټول دوه بریدګر نه نوتي وو چې هغه یو اوسم چرته غلې ده او امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې په تاکتیکي ډول باندې هغه د منځه یوسي او په ودانۍ کې بند ګڼ شمېر د اداري کارکوونکو ته نجات ورکړي.
دا ودانۍ د کډوالو چارو ریاست او عام خلک هم ورغلي وو د ورځنیو کارونو په خاطر.
عام خلک هم ورغلي وو خو نن په دغه ودانۍ کې د کډوالو چارو اړوند موسسو نړیوالو او کورنیو موسسو غونډه وه او خوګیاني وایي چې کله چې برید رامنځته شوی دی هغه د غونډې برخوال او د دغه ریاست رئیس په خوندي توګه د ودانۍ څخه ایستل شوي دي. خو لا هم ګڼ شمېر کارکون کی په دغه ودانۍ کې او یا هم ودانۍ ته ورننوتون کی مراجعین په ودانۍ کې بند پاتې دي او امنیتی ځواکونه هڅه کوي چې هغه وروسته دیدګر کی چرته ځان غلې کړی دي او وخت نا وخت د دغه تبادله هم کوي هغه هم د منځ ځي او دغه خلکو ته نجات ورکوي.
په فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو کې داسې تصویرونه راغلي چې خلک بامونو ته ختلي دي، همدغې ودانۍ او ځانونه لاندې اچوي چې نجات پیدا کړي. د دوو خلکو د نجات لپاره بلاخره چارواکو ویل چې مونږ خپله هڅه کوو وروسته که څنګه؟
بالکل، وروسته هڅه روانه ده او د اندېښنې خبره دا ده چې د ودانۍ شاوخوا یعنې دواړو درېو طرفونو ته د استوګنې کورونه ودان دي او خلکو سره دا اندېښنه ده چې بېدګر هغه مختوا نوري. دا اندېښنه هم موجوده ده خو د ولایت ویاند وایي چې عملیات په بریالیتوب روان دي او وروسته هڅه روانه ده چې دا وروسته بېدګر هم د منځه یو.
چا خو به مسؤلیت نه وي اخیستی هلته په سیمه کې؟
تر دې دمه خو د دې مسؤلیت چنري اګست کې خو د تېرې شنډې په ورځ چې په همدغه سیمه کې چې دا چېرته د کډوالو چارو ریاست ودانې د دې ته څېرمه د قابله ګانو په روزنیز مرکز چې کوم بریج شوی و د هغه مسؤلیت
دایښ وسلواله مننه لهو. خا مننه کوم. په ننګرهار کې د ازادي او مشال رادیو خبريال باز محمد عابد چې د جلال آباد ښار د دریمه ناحیه په سیمه کې د کډوالو چارو پریاست باندې د بریډ روسي جزئیات له موږ سره شریکول.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ورسله هغه چې وسلوالو طالبانو ته د امن سیمو په نوم د یو شمیر سیمو د سپارلو د بحث باندې راپورونه خبره شول. د افغانستان د ولسی جرګې د کورونی امنیت کمیسیون وایي دغه ډول اقدام په افغانستان کې د سولې د تامین لامل نشي کېدای. دغه کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده نن ازادي راډیو ته ویل ټول افغانان د سولې غوښتونکي دي، خو دا نه غواړي چې یو شمیر ولایتونه دي طالبانو ته وسپارل سي. تازه یو شمیر پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې وسلوالو طالبانو په قطر کې له امریکا سره په لومړیو خبرو اترو کې دیار له سولیتونو د واک غوښتنه کړې. اکرام الله اکرام او نور جزئیات.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وسلوالو طالبانو ته د امن سیمو په نوم د څو ولایتونو د سپارلو په اړه خبرګون خودلې ده. د دې کمیسیون مرستیال عبدالحی خونزاده د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که دغه ډول مسایل رښتیا وي نو په وینا یې دا داسې معامله ده چې افغانستان په هیڅ ډول سولې ته نشي رسولی.
طالبان سره باید سوله وسی او په سول کې باید هر څه تر مخه نور مهم موضوعات چې هغه باید دغه قانون اساسي موضوع ده، نوي انتخابات د رسمي جمهوریت د پارلماني انتخابات دي او نور داسې مهم موضوعات دي، دا نه چې پر ولایت باندې مداغو سره معامله وسی. زه فکر کوم دا موضوع باید د ټولو سره د افغانانو سره باید شریکه وسي، ځکه چېرې امریکایان یوازې مستقیما د دوی سره کومه معامله ترسره کړي طالبانو سره دا به د افغانانو دپاره د قبول وړ نه وي او دا بیا نورې مشکلات هم را پیدا کړي.
تازه یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې وسلوالو طالبانو له امریکا سره په لومړنیو خبرو اترو کې د دیارلس ولایتونو د واک غوښتنه کړې ده. د امت په نوم پاکستاني ورځپاڼې د قطر په دفتر کې د وسلوالو طالبانو د ویان سهیل شاهین له قوله لیکلي چې امریکایي چارواکي نه یوازې دا چې له وسلوالو طالبانو سره مخامخ خبرو ته تیار دي، بلکې د طالبانو په غوښتنو هم غور کوي. په دې راپور کې دا هم راغلي دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ پریکړه شوې چې د خبرو اترو په مسله کې باید دریم اړخ شامل نشي، خو که امریکا وغواړي له افغان حکومت سره په دې اړه مشوره کولای شي. له دې وړاندې د رویټرز خبري اژانس هم د وسلوالو طالبانو د سرچینو په حواله خبر ورکړی و چې د دغه ډلې استازو د جنوبي او مرکزي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز په قطر کې کتلې او مخامخ خبرې سره کړې دي. د طالبانو یو چارواکي چې په دې خبرو کې د طالبانو د څلور کسیز پلاوي غړی و او نوم یې نه دی پډاګه شوی رویټرز ته ویلي، د دوهې غونډه چې په یوه دوستانه فضا کې ترسره شوه ډیر مثبت پیغامونه یې درلودل. که څه هم د دې ناستې ډیر جزئیات نه دي پډاګه شوی، خو رویټرز د دغه طالب چارواکي له قوله ویلي چې د دواړو لوریو ترمنځ پریکړه شوې چې په راتلونکي میاشت کې به په ترکیه، قطر او یا هم سعودي عربستان کې مخامخ خبرې اترې ولري. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ډول راپورونه رد کړل او دای له حقیقت لري وبلل. په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله دروانی اونې د شنبې په ورځ ویلي و چې د افغانانو سرنوشت دوی په خپل لاس کې دی. دی
فیصلی سرنوشت مربوط
دی وای د افغانستان د سرنوشت مسله په افغانانو پورې تړلې ده او هیڅ چا دا دعوه نه کړی چې د افغانستان د سرنوشت په سر له طالبانو سره خبرې اترې کوي، بلکې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د پیل په هدف تماسونه وو، تماسونه شته او تماسونه به دوام پیدا کړي. له دې وړاندې افغان ولسمشر او د افغانستان د سولې عالي شورا هم بار بار ټینګار کړی چې د سولې خبرې اترې به یوازې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ ترسره کیږي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو ته غوږیست. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی له حکومت غواړي چې د ایران له لوري په سوریه کې د جنگیدونکو افغانانو په اړه له ایراني چارواکو سره سپینې او جدي خبرې وکړي. د غوښتنه داسې وخت کېږي چې د واشنگتن پوسټ رسپانې د تازه راپور له مخې شاوخوا 3000 افغانان په سوریه کې د ایران د ګټو لپاره جنگيږي. کله چې هم د افغانستان حکومت په دې اړه خبرو ډډه کوي، خو د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان په نورو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ژوند خوندیتوب د افغان حکومت مکلفیت بولي. رحمت الله افغان په دې اړه له کابل یو رپورټ جوړ کړی.
که څه هم په سوریه کې د ایران له لوري د جنگیدونکو افغانانو په اړه افغان حکومت څه نه وایي، خو د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د ایراني چارواکو دغه چاره ناروا او د ټولو منل شویو نړیوالو قوانینو خلاف عمل بولي. د دغه جرګې دوه منشي عرفان الله عرفان د سه‌شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت وغوښتل چې په دې برخه کې د ایران له حکومت سره سپینې او جدي خبرې وکړي. هغه له عرفان زیاتوي له هر ممکنه لري چې وي باید د ایران له لوري په سوریه کې د جنگیدونکو افغانانو مخه ونیول شي.
مات مسؤلیت لري په دې الوان چې جدي اقدامات ترسره کړي او هغه هوادونه چې زمونږ د ځوانانو او زمونږ د احساساتونو نه اوله ګټه پورته کوي هغه سره جدي برخورد وکړي او دغه مخمود.
ښاغلی عرفان زیاتوي د ایران له لوري د منځني ختی جګړو ته د افغانانو لیږل به په افغانستان کې د نړیوالو قدرتونو نیابتي جګړې ته لاره هواره کړي چې په خبره به تر ډیره بیا به زیان افغانان ګالي. واشنگتن پوسټ امریکایي ورسپانې په خپل تازه ګڼه کې لیکلي دي چې شاوخوا 3000 افغانان په سوریه کې د ایران د ګټو لپاره جنگيږي. ورسپانې کې ایران چې دغه کسان د فاطمین په ډله کې راټول کړي دوی ته هر میاشت $600 تنخوا ورکوي. مخکې تر دې ویل سوي و چې یو شمېر افغانان د ایران په غوښتنه په عراق کې هم جنگيږي. هڅه مو وکړه چې د سوریې په جګړه کې د افغانانو د ګډون په اړه د واشنگتن پوسټ ورسپانې د دغه تازه راپور په اړه د افغان حکومت نظر هم راواخلو، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. له دې وړاندې افغان حکومت په وار وار ویلي و چې په منځني ختیځ کې د ایران له لوري د جنگیدونکو افغانانو په اړه پلټنې کوي، خو تر اوسه په دې اړه د څېړنو پایلې له خلکو سره نه دي شریکې شوې. هڅه مو وکړه چې په خپل راپور کې د موضوع په تړاو په کابل کې د ایران سفارت نظر هم راواخلو. خلوخو بریالی انسو له دی وړاندې د افغانستان د اجرایی رئیس دوی مرستال محمد محقق په تهران کې به غونډه ته په خبرو کې لا فاطمین لخرونه چې افغانان هم په چوګاټ کې د سوری جګړې تاسوول سبي ایمانه نکړي و. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان وای د نړیوالو حقوقو او د کډوالو د نړیوالو قوانینو لمخې باید په هر هیواد کې د وسیدونکو کډوالو حقوقو خوندي سي او ناوړه ګټه ورنوه ان خستل سي. د دغه کارپوهانو لړلې ودیر ساپی ازادي رادیو ته وویل حکومت مکلف دی چې په نورو هیوادونو په ځنګړی توګه په ایران کې د خپل ادب او حقوقو خوندي کړي.
موږ د حکومت وظیفه هم هم دا چې موږ مهاجرین په هر علت چې دوی هلته پناه وړي هر مملکت ته خوځن غواړو ممالکو ته لکه ایران او پاکستان دوی هغه خوندیتوب د حیات هلته تر بیا بازگشت پورې باید دوی ځان متیقن کړي او دوی هم د هیوادو سره چې هغوی جګړې ته لیږي ډیپلوماتیکو چینلونو ځینې په تماس کې شي چې دا کار باید نور بند کړي.
ښاغلی ساپای سپارښتنه کوي چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم او د بشری حقوقو نړیوال سازمان باید په دې برخه کې د ایران له حکومت نه پوښتنه وکړي چې د کوم دلیل له مخې افغانان په جګړو کې د خپل ګټو لپاره قربانوي.
مننه چې ازادي راډیو واوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 سپرګنی منځنۍ څپه FM 105 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له ګلوبل میډیکل پارټنرز امریکایي ادارې سره د سرطاني ناروغانو د کشف درملنې او د سرطاني ناروغیو د کشف درملنې او څیړنې لپاره یو تفاهم لیک لاسلیک کړی. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سې شنبې پر ورځ په دې اړه جوړ شوې ناسته ویل په افغانستان کې هر کال 60,000 کسان د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي چې کابو 15,000 تنه مري. په دغه ناسته کې د ګلوبل میډیکل پارتنرز ادارې استازي وویل دوی ژمن دي چې د دې وژونکې ناروغۍ د درملنې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. ناجي ساپي په دې موضوع کار کړی.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وایي په دغه مرکز کې د سرطاني ناروغانو د کشف، څېړنې او روغتي مسلکي کارکونکو د ظرفیت د لوړوي ترڅنګ سرطاني ناروغانو ته به د شوال لري درملنه وشي. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سې شنبې په ورځ د دغه تفاهم لیک د لاسلیک پر مهال داسې ویل:
دې تفاهم نامه مجموعه زینش
دغه تفاهم لیک چې د ګلوبل میډیکل پارټنر سره لاسلیک شوی پر نګدي 25 میلیونه ډالر لګخ راځي چې د یادې امریکایی ادارې لخوا ورکول کیږي. موږ او تاسو به په جمهوریت روغتون کې د دغه مرکز د جوړېدو شاهدان یو. هغه پرمختللي وسایل چې په دې وروستۍ کې د سرطان د درملنې لپاره په نړۍ کې معرفي سوي په دې مرکز کې به یې ولرو او په دې سره به د هغو ناروغانو اړتیاوې پوره سي چې تر دې وړاندې د شا لپاره بهر تتلل.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم په جمهوریت روغتون کې د سرطاني ناروغانو د درملنې لپاره یو مرکز جوړ شوی و، خو دغه مرکز یوازې د جراحي درملنې لپاره و چې د نوي مرکز په جوړېدو سره به د شوال لارې سرطاني ناروغانو ته درملنه کیږي. د عامه روغتیا وزارت په وینا په افغانستان کې هر کال 60,000 کسان د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي چې کابو 15,000 مړه کیږي چې ډېری پکې ښځې دي. ډاکټران د دې رنځ عمده لاملونه په خوړو کې بې احتیاطي، د مخدر موادو کارول، بې وزلي، د اوبو لکس خل، ورزش نه کول، ککړ چاپیریال او داسې نور په ګوته کوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په ټوله نړۍ کې د سرطانونو تقریبا 100 ډوله پیژندل شوي چې له دې ډلې د سږو او سینې سرطانونه په سر کې ځای لري. په دغه ناسته کې د ګلوبل میډیکل پارټنرز د امریکایي ادارې مشر سکاټ بروم ژمنه وکړه چې دوی به په افغانستان کې د دغې وژونکې ناروغۍ د درملنې لپاره خپلو ټولو هڅو ته دوام ورکړي.
ګلوبل میډیکل پارټنر ژمن دی چې افغانانو ته په کور دننه د با کیفیته او ارزانې درملنې زمینې برابرې کړي او دغه خدمتونه د افغانانو او په ځانګړي ډول د روغتیايي پرسنلو په همکاري شونې دي.
خو یو شمیر روغتي متخصصین انتقاد کوي چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د سرطان د تشخیص او درملنې لپاره یوازې په مرکز کابل کې محدود شمیر مرکزونه جوړ کړي چې دا مرکزونه د ټول هیواد په کچه د خلکو ستونزې نشي هوارولی. د دغه کارپوهانو په وینا د یاد مورد ترڅنګ په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ د تشخیص او درملنې لپاره د پرمختللو وسایلو نشتون او په دې برخه کې د روغتي متخصصینو کمښت هغه ستونزې دي چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت باید ورته جدي پاملرنه وکړي.
آزادي راډیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پاکستان نوي حکومت ته د پیسو نړیوال صندوق د مالی مرستې برابرولو په وړاندې ګواښ وکړ. پاکستان په پام کې لري د پیسو نړیوال صندوق یا IMF په دغه مالی مرستو هغو چینایي او اشخاصو ته چینایي کمپنیو او اشخاصو ته هم پیسې ورکړي چې ورڅخه پور وړی دی. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګ په حواله دا رپورټ وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دې شمې پورز له CNBC ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي امریکا په تمه ده څو د پاکستان له نوي حکومت سره تعامل وکړي چې نوی صدر اعظم عمران خان به یې تشکیلوي. خو ښاغلی پامپیو ویلي دا به منطقي نه وي چې پاکستان دې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF له دغو مالي مرستو په استفاده هغو چینایي وګړو او شرکتونو ته پیسې ورکړي چې پاکستان ورڅخه پوره وړی دی. مایک پامپیو په دې مرکه کې ویلي مخته وځي، موږ به هر هغه څه چې د پیسو نړیوال صندوق یې ترسره کوي له نږدې څارو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل دا به منطقي نه وي چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پیسې او ورسره د امریکا هغه ډالر چې د IMF د مالی مرستو برخه جوړوي د چینایي پور ورکونکو او خپله د چین جیب ته ولاړ سي. فاینانشل ټایمز رسپانی د یکشمې پر ورځ راپور ورکړی و چې د پاکستان د مالی چارو عالی رتبه چارواکو نوي ټاکل سوي صدر اعظم ته پیشنهاد کړی چې له آی ایم ایف څخه د 200 میلیارډ ډالرو په ارزښت د مالی مرستې غوښتنه وکړي. د دغې نړیوالې مالی مؤسسې یوه ویاند ویلي چې تر اوسه په دې اړه د پاکستان لخوا له دوی کومه غوښتنه نه ده سوې، نه هم په دې مسله له پاکستاني چارواکو سره خبرې سوي دي. پاکستان له 1980 میلادي کال راهیسې د پیسو له نړیوال صندوق څخه 14 مالي پروګرامونه ترلاسه کړي دي. پاکستان هڅه کوي د خپل پولي واحد پر سر ولاړ سوې کړکېچ حل کړي او دا د نوي حکومت په وړاندې یو له لویو چیلنجونو ګڼل کیږي. پاکستان چې د چین 5 میلیارډ ډالره پور ورباندې دی، د بهرنیو اسعارو په وړاندې د خپل پولي واحد د ثبات لپاره د نورو 1 میلیارډ ډالرو غوښتونکی دی.
ازادي راډیو ته غوږیست په facebook.com/azadiradio کولی شئ د ازادي راډیو تصویري خبرونه هم وګورئ. په نورستان کې تیر کال د جلغوزو ځنګلونو 3 تنه جلغوزي کړي وو، خو ټول د نورستان په ځای د خوست او نورو ولایتونو په نوم پروسس شوي او په نمونو او په همغو نمونو له هیواده بهر لیږدول شوي. د نورستان والي حافظ عبدالقیم وایي کوښښ کوي چې په ولایت کې دننه د پروسس لپاره زمینه برابره کړي. په دې اړه روحله انوري رپورټ جوړ کړی.
د نورستان اوسیدونکي وای د ولایت په مرکزی او لویدیزو برخو کې د زلغوزو پریمانه ځنګلونه موجود دي چې هر کال په لزګونه ټنه جلغوزي کوي، خو د نورستان په ځای د نور ولایتونو په نمونو په بازارونو کې پلورل کیږي. او لامل همدا دی چې کله جلغوزي ګل کیږي له خوست او پکتیا څخه سوداګر راځي او د جلغوزو ځنګلونه اخلي او بیا یې د منی په موسم کې راشو کوي او د پروسس د پاره خوست او ننګرهار ته انتقالوي. په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس عبدالغیاث د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په نورستان کې د جلغوزو زیات ځنګلونه موجود دي چې هر کال په لزګونه ټنه حاصل ورکوي.
تقریبا سکل هم 3 میټر ټنه جلغوزي چې دي انده خالص تولید شي وو چې پورس چې موږ ګورو د نورستان کې د جلغوزو د مارکیټینګ حساب خلکو ته عواید یعنی کال په کال زیاتیږي. مثلا پروس کال باندې صحیح ته خرچ شوی دي یعنی په 20 لک افغانۍ باندې، مثلا د کانتیوا ځنګلونه د جلغوزو خرچ شوی یو 50 لک افغانۍ باندې ټول ځنګل هم څه خرڅوي چې هغه به په بوجو کې غوزي جمع کوي او خلک وړي هلته.
هغه وای نورستان د هیواد په کچا د جلغوزو زیات ځنګل لري، خو جلغوزي د ګل په وخت کې د شوراګانو لخوا په سوداګرو پلورل کیږي او بیا د نورستان په ځای په نورو ځایونو او د نورو ولایتونو په نوم پروسس کیږي چې د نورستان نوم هم پکې نه اخستل کیږي.
د پروسس په برخه کې رښتیا هم چې یعنی زیات مشکلات دي، دلته د خلکو آماګاهي هم ډیره زیاته کمه وه. مختلف وزارت څخه هم غوښتنې دي چې مثلا دلته د پروسس په رابطه باید د خلکو ته پروګرامونه برابر شي، د جلغوزي او ځنګلونو بیا یا د لپاره پروګرامونه برابر شي، د خلک خپل د دې جوګه شي چې د خپل جلغوزي راغون کی خپل خرڅ کی، د هغه په نسبت چې اوس د غنور خلک راځي او د ځنګلونو عادي ځینې وړي واته پروسس کوي او کوچته دلته د پروګرام د پروسس وبستبندي د خلکو ته د تصاح کې برابر شي نو سوچند حاصل او اواید بیان د خلکو ته زیات.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یکشنبه پورز ازادي راډیو ته ویل کوخخ کوي چې په ولایت کې د ننه د جلغوزو د پروسس کولو د پاره زمينه برابر کړی.
د لوګر ولایت اوسیدونکو وای د برېښنا د ستنو ترمنځ د ډیر واټن له کابل د دوی د کلیو کورونو پر سر د برېښنا غزیدلې مزي راټیټ شوې چې له کابل د برېښنایي شارته یو امکان ډیر شوی دی. سیماوال زیاتوي دوی د دې پروژې لپاره لیکېدو مخکې خپل اندېښنه چارواکو او د شرکت مسؤلونو سره شریکه کړې و خو چا پام ورته ونه کړ. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د لوګر اوسیدونکو وای چې د یاد ولایت له مسیر څخه پکتیا او خوست غزیدلې د برېښنا مزي د تخنیکی نورمونو خلاف د کلیو کورونو او کرنیز ځمکو د پاسه تیر شوی او دوی له دې کبله د ګواښ سره مخامخ دي. سیموال دا هم وای چې د برېښنا د مزو په مسیر کې یو شمیر کورونه د شرکت په غوښتنه ړنګ شوی خو شرکت تر اوسه د خسارې ټول توان نه دی ورکړی. د لوګر د محمد اغي ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی ګولاری آزادۍ رادیو ته وویل
پای په کلیو په کورو باندې په بندو باندې په زراعتي مزکو په باغو باندې راوست هغه پای لري دي هغه ډیر ځوان دي سیمونه لینونه ډیر کاته دي و د زیاتره خلک کورونه ورانګي و دي غو کورونه ورانوي چې تاسو په کورو باندې لین راغلی تاسو په خپل کورونه وران کی او تاسو ته موږ پیسې درکو تروس پرې چاته نه پیسې ورکړي نه هغه کړی اس مسله معلومات به نشته
یو بل تن قومي مشر سید فرهاد اکبری وای چې غزیدری مزي نهایت لاس متره لزمکه پورته دي
هغه مزه چرکش شوی دي لاس متره د زمکنه راجه کی دي آیا یو برق چې 1500 کیلو ولټ برق ولټاج به هغه د انجنیری لنګانه 15 متره یا لاس متره چې کوي د زمکنه د څنګه پروژه د څنګه تطبیق شوی دي مونږ د رئیس جمهور نه خواهش کوو چې هغه شرکت چې دغه پروژه تطبیق کړي دي او هغه څوک چې د دې پروژه امضا کړي دي چې دغه پروژه کامیاب اسوا یا افتتاح اسوا باید ټول دوی زندان ته ولي
د لوګر د ولایتي شورا چارواکي د برېښنا د پایو او مزو په باب د خلکو ستونزې او اندېښنې پر ځای بولي د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانګزی وایي چې
کوم پایې چې باید 200 متره یا 40 متره ولګي ولڅي هغه کې متراج کم شوی ده ټي 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 لګول شوی دي فاصله د پایو مراد شوی نه ده فاصله ډیره ده د درې پایو پر ځای دوه پایې لګولې دي په مجموع کې د لوګر د ارغندې تر پل علامه دغه پروژه تطبیق شوې ده ډېر نواقص لري
په لوګر کې د برېښنا شرکت مسؤلین هم د یاد ولایت په مسیر کې د برېښنا پلې شوې پروژه له معیارونو سره برابر نه بولي د یاد شرکت رئیس انجینر نورالدین وایي
اکثریت یې په دې کې کار شوی دی تقریبا د ارتفاع مثلا 30 متره ده باید د ارتفاع مثلا 15 متره دومره ارتفاع وي او بل په ساحه د مسکونی کې دغه ساحه د شهرولي د فلان لاندې کورونه دي سیغه کې باید فاصله د یوې پایې نه تر بلې پایې پورې 250 متره وي دلته اوسې دوی نصب کړی دي 416 متره ده چې د خلاف د نورمې تخنیکي ده
ومو غوښتل د لوګر په مسیر د غزیدلي برېښنا او پایو په اړه د خلکو د اندېښنو په باب د ځایي چارواکو نظر هم ولرو خو هغوی د پرلپسې تماسونو سره سره زموږ تلیفوني اړیکو ته ځواب رانه کړ
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې د نوریاس نوري د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي
د ننګرهار چارواکي وایي د ولایت کډوالو او رسنیدونکو چارو ریاست د نن یو وسلوال چې یو شمېر کسان یې غمل کړی تر اوسه مقاومت کوي د چارواکو په وینا په نننۍ حمله کې دوه وسلوال لاس درلود چې یو د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شو په دغه حمله کې یو لس کسان ټپیان شوي دي په جوزجان کې د اسلامي دولت له یادایش 15 غړي نن په دې ولایت کې امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول د جوزجان د درزاب ولسوالۍ د امنیتي قومندان نظر لرلو ویل چې تسلیم شوي کسان په هلیکپټرو کې شبرغان ته ولېږدول شول د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سبب د ولسمشر او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي دغه کمیسیون یو غړي سید حافظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې کمیسیون غړي نن د ورځې تر وروستیو پورې پر دې خبرې کوي چې دغه انتخابات د راتلونکي 1499 یوم لمریز کال دی وری یا حمل د میاشتې په 18مه که پر یو دېرشمه شمه ترسره شي او سبا به په یو خبر کنفرانس کې دغه نیټه اعلان کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پاکستان نوی حکومت د پیسو د نړیوال وجهي صندوق یا IMF لخوا د مالی مرستو په وړاندې خبرداری ورکړی دی له دغو مالی مرستو څخه پاکستان چینایي پوروړو ته هم پیسې ورکوي د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي لیواله دی چې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره له قید و شرط پرته وویني او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کیدو پر لارو چارو ورسره خبرې وکړي تر اوسه ایراني مشرانو د دغه وړاندیز په اړه عکس العمل نه دی څرګند کړی د تاجکستان حکومت د تاجکستان د اسلامي رنسانس ګوند چې پر فعالیت په هغه هیواد کې بندیز لګول شوی تورن کړی چې د څلورو بهرنیو بایسکل ځغلوونکو سیلانیانو د وژنې په پیښه کې لاس لري د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل چې د حمله کوونکو مشري د حسین عبدالسمادوف په نوم یو 33 کلن کس کوله چې په د هغه ته په ایران کې روزنه ورکول شوې ده
خبرونه تفصیل ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه وصل وسال وای
د سپورت ورځنې هنداره
د افغانستان د 15 کلنو نه کم عمر فوټبال ملي ډلې د منځنۍ اسیا په سیالیو کې څلور مقام خپل کړ. د فوټبال فدراسیون د خبرونو مسول شفیع شاداب نن ازادي رادیو ته ویل چې په دغو سیالیو کې شپږو لوبغاړو برخه اخیستې وه چې تېره ورځ د ایران په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. افغان لوبډلې په دغو سیالیو کې 15 لوبې وکړې چې په دوو کې بریا ته ورسېد، دوی بایلودې او وروستۍ لوبه یې هم مساوي شوه. د منځنۍ اسیا د 15 کلنو نه د کم عمر ځوانانو په فوټبال سیالیو کې ایران، تاجکستان، ترکمنستان، قرغزستان، ازبکستان او افغانستان د یو بل پر وړاندې لوبې وکړې. د کرکټ نړیوال شورا آی سی سی په نوې درجه بندۍ کې نبی ساحل د شلوریزو او یورزنیو لوبو د آل راونډرانو په ډله کې دوهم مقام خپل کړی دی. د کرکټ نړیوال شورا د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې گلن ماکسویل د شلوریزو او شکیب الحسن بیا د یورزنیو لوبو د لومړي مقام لرونکي غوره آل راونډران دي. د یورزنیو لوبو د آل راونډرانو په نوملړ کې دریم ځای پاکستانی محمد حفیظ او د شلوریزو لوبو په درجه بندۍ کې بیا دریم ځای بنگلادیشی شکیب الحسن خپل کړی دی. 33 کلن محمد نبی په یورزنیو سیالیو کې 2200 او شلوریزو لوبو کې 915 منډې کړې دي. دغه ډول نوموړي په یورزنیو سیالیو کې 103 او په شلوریزو کې 15 وکټې ترلاسه کړې دي. بلخوا د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د زونونو په کچه د معلولینو لوبډلو ترمنځ په روانو شلوریزو لوبو کې مسینک اموتا د 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړې ده. او د پاکستان د هاکي ملي لوبډلې لوبغاړو ګواښ کړی که ورته ډیلي الاونس یا ورځنی لګښت ورنه کړل شي نو په آسیایي جام سیالیو کې به ګډون ونه کړي. د اردو پوینټ ویبپاڼې د معلوماتو له مخې پاکستاني لوبغاړو دغه ګواښ د آسیا جام سیالیو لپاره د پاکستاني لوبډلې له اعلان څو دقیقې وروسته کړی دی. دغه لوبغاړو ویلي چې له 1300 میاشتو راهیسې ورته د هاکي فدراسیون لخوا ډیلي الاونس نه دی ورکړل شوی چې له امله یې دوی له یو ډول ذهني فشار سره مخ دي.
د سپورت نړۍ خبرونه هم په فیسبوک او په ویب سایټ لوستلی شي. د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د وسلوالو لخوا پر نجونو او میرمنو د جنسي تیریو راپورونه ورکړل شوي. داعش ډلې وروسته له دې چې په منځني ختیځ کې ماتې وخوړه افغانستان ته مخه کړه او که څه هم ځینې خلک وایي چې دا او هغه داعش دوه بیلابیل ډلې دي، خو هغه ظلمونه چې دې ډلې په افغانستان کې وکړل له هغو تیریو کم نه دي چې هلته شوي. د احمد تکل په راپور کې په جوزجان ولایت کې د دې ظلمونو یوازې دوه مثالونه راغلي چې په عراق او سوریه کې له شویو جنایتونو سره انډول درد پکې نغښتې ده. په دې اړه راپور ته پام وکړئ. ورسله غم دوه اونیز پروګرامونه لرو.
د افغانستان په څلوېښت کلنه جګړه کې خورا زیاتې بې رحمۍ شوې دي، خو هغه کارونه چې داعش ډلې په کم وخت کې وکړل ټولې پخوانۍ بې رحمۍ له خلکو هېرې کړې. داعش په افغانستان کې د فعالیت له پیل وروسته ګڼ خلک په بېلابېلو بڼو ووژل او حتی په یوه مورد کې یو شمیر کسان پر چاودیدونکو موادو کېنول او وایلو زول. خو د دې ډلې لخوا د جنسي تجاوزونو او جبری ودونو ته د خزو د اړېستو کیسې تر ډیره ناویلې پاتې دي. د افغانستان په شمالي ولایت جوزجان کې د داعش ډلې لخوا پر نجونو او خزو د جنسي تیری او نورو ظلمونو داسې کیسې شته چې ژبه یې د ویلو توان نه لري. خالده د درزاب ولسوالۍ د سردری د کلي اوسیدونکي چې کله یې داعش ډلې نیولی د یکشنبې په ورځ د زمري د میاشتې په 10 نیټه له خپلې سیمې څخه د ولایت مرکز شبرغان ته په تیښته بریالی شوه. خالدې د هغو ظلمونو کیسې ازادۍ راډیو ته وکړې چې داعشیانو د سیمې پر اوسیدونکو کړي. هغه وایي چې د دې ډلې وسلوال نجونې او مړوخي ښځې بیایي او په جبر سره یې ځان ته په نکاح کوي.
دختره را کش کده میبره، ایت یک ظلم ها میکنه ای دایشا زنها را میبره قطشان، خودشان کوچی هستن، هم زنها هم زن هم دارن، دختر هم دارن، خودشان دخترهای مجرد هم میبرن، خودشان زن جور میکنن، در خودشان نکاح میکنن، چی میکنن، زور هستن دیگه و ما چی کده میتنه؟
در ډول کیسې نورې هم شته. د جوزجان په یو لری پراته کلی کې د دریو ماشومانو یوې مور ظریفه رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې د داعش یو قومندان د دې کور ته ورغی او هغه پیسې ترې وغوښتې چې د ویل میړه دې د هغو د ورکولو ژمنه کړې وه. ظریفه وایي ما ورته وویل زه هومره پیسې نه لرم خو که مې پیدا کړې در وبه یې لیږم، خو هغه نه منله او ویلې چې داسې ده نو زه باید خپل میړه پرېږدم او د ده له یو جنګیالي سره واده وکړم. ظریفه وایي چې زه ورسره ولاړم نه، نو دوی زما ماشومان په یوه بله خونه کې کېنول، ماته یې ټوپک ونیو او ویې ویل چې که ورسره ولاړه نشم نو دوی به ما ووژني او کور به مې راڅخه واخلي او بیا یې چې څه غوښتل راسره ویې کړل. خالده وایي دوی حتی خواړه او د څښاک اوبه هم له خلکو غواړي.
دایشان نه گفتم میایه او گفتم میایه، هیچ زما روز نمیتن، خودشان جنگ میکنه یک طرف میکشه یک طرف قطع شمشیر میزنه چی میکنه ما را میگه خونه نبرایین دمو او بتین دمو نون بتین دمو او را پخته کرده بتین دمو ای را دایدستی که بیدار شدیم ما شو شو بود که ما گرفتیم
داعش ډله په 2014 کال کې په عراق او سوریه کې لپاره لپسې ماتو وروسته په افغانستان کې راڅرګنده شوه. د دې ډلې وسلوالو د راپورونو له مخې لومړی په اورزګان کې او وروسته د ننګرهار ولایت په سرحدي ولسوالیو کې خپل فعالیت پیل کړ. د داعش ډلې وسلوال اوس هم د ننګرهار ولایت د شینوارو په درې ولسوالیو او همدارس د بټیکوټ او روداتو ولسوالیو په ځینو سیمو کې فعال دي. خو د ننګرهار چارواکي وایي چې دا ډله یې تر ډېره ځپلې ده. له ننګرهار وروسته دې ډلې د هیواد په شمال کې په فعالیت پیل وکړ. داعش په جوزجان ولایت کې چې له ترکمنستان سره پر پوله پروت دی خپل فعالیتونه په دې وروستیو کې پراخ کړي دي، ځکه دوی له دې سیمې څخه چې د مخدرو موادو د قاچاق او د بهرنیو جنګیالیو د تګ راتګ مهمه لاره ده عواید ترلاسه کوي. د داعش وسلوال په دې سیمه کې هم له افغان ځواکونو او هم له وسلوالو طالبانو سره په جګړو کې ښکیل دي.
نیما نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانه خل خبرې کوي
تلس کلنې د انجلۍ لپاره تکل سوي ده.
خو که تاسو وایئ چې دا به ولاړ شي هلته به یو خوش کې وبي ما ول دا غدا غونوز ما په رړه پاتې ده زه ښځنه
د هڅو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غني سلامونه مې ومنئ زه همایون هیوادیم د نیمې نړۍ په دې خپرونه کې د میدان ښار لومړنی ښاروال ظریفه غفری در پیژنو.
لومړنی زده کړې د مکتب دوره ما په کابل کې.
د افغانستان غونډې په سنتي ټولنه کې د یوې خزینه ښاروالې دنده او فعالیت به څومره د سیمې خلکو ته د منلو وړ وي؟ په خپرونه کې به د میدان ښار د سمسورولو او جوړولو لپاره د غلي غفاری پر هدفونو ستونزو او راتلونکو پلانونو خبرې وکړو. ورسره به د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې او د خلکو نظرونه واورئ. او د خپرونې په وروستۍ برخه کې د کابل د ولایتي شورا د یوې غړې مرکه هم مه هیروئ.
وروستیو کلونو کې افغاني خزي په سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي، فرهنګي او داسې نورو برخو کې ښه وزلیدې، خپل ظرفیتونه یې لوړ کړل او حکومت وتوانید له دې ځواکه د حکومت ولې په بیلابیلو برخو کې کار واخلي. چې تازه د مادو خزي د میدان او نیلي ښارونو لپاره د ښاروالانو په توګه وګمارل شوې. که څه هم د دایکندي مرکز نیلي ښار له دې پخوا هم د یوې خزینه ښاروالې په ولکه کې پاتې شوی او د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په وخت کې د لنډې مودې لپاره د نیلي ښاروالۍ د یوې ښځې په لاس کې و. خو دا لومړی ځل دی چې د میدان ښاروالۍ څوکۍ یوې ښځې ته ورکول کیږي. د میدان ښار امنیتي ستونزو او سنتي ټولنې کې د پرتو باورونو له کبله تر دې مخکې ښځو دې ته زړه نه ښه کاوه چې د دې ښار د زرغونولو لپاره د پلان جوړ کړي او دنده ترسره کړي. خو دا ټولې ستونزې او ننګونې اوس شاته پرېښودل شوي او ظریفه غفاري په دې وتوانېده چې د آزادې سیالۍ او خپلې وړتیا له مخې له 130 کسانو مخکې او د ښاروالې په دنده وګمارل شي. ظریفه وایي د میدان وردګ ولایت په چک ولسوالۍ کې زیږېدلې او د هغه ځای خلکو ستونزې یې له نږدې لیدلي، نو ځکه که سخته هم وي د راتلونکي پلانونو عملي کولو لپاره به نه ستړي کېدونکې هلې ځلې وکړي. هغه وایي په لومړیو ورځو کې تر لنډ وخته خپله هم نه وه خبره چې د ښاروالي په توګه د جمهور رئیس لخوا ټاکل شوې ده. دا چې په وروستیو څو میاشتو کې افغان حکومت په لوړو پوستونو کې څومره ښځې په دندو ګمارلې دي، د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې سرپرست ویاند ګلاقا زمیري به یې راته ووایي.
تر دې مهاله پورې مونږ د محلي حکومتدارۍ په لوړو بستونو کې 8 تنه مېرمنې په دندو ګمارلې دي، چې له هغې ډلې هم 2 ولسوالانې دي. تر څنګ یې د 3 ولایتونو لپاره مرستیالانې د والیانو معاونینې هم مېرمنې ټاکل شوې دي. او تاسو په جریان کې چې په دې وروستیو کې د آزاد رقابت له لارې 2 تنه مېرمنې د شاروالانو په صفت باندې ټاکل شوی دی. ان شاء الله په آینده کې به د نورو ولایتونو د فرم واریان ماوینین او همداسې د آزاد رقابت له لارې شاروالان په دنده وګمارل شي. مونږ د ښځو نقش ته ژمن یو او ان شاء الله په آینده کې به هم خاصه پاملرنه ورته وشي.
په افغانی ټولنه کې چې اکثرا د ښځو د کار او فعالیت پر وړاندې خنډونه له کلونو راهیسې پراته وو او تر ډیره دوی له زده کړو هم محرومې پاتې شوي، په لوړو پوستونو کې د ښځو د ګمارلو په اړه د ځینو باورونه دا دي چې افغان حکومت د ښځو وړتیا او زده کړو ته د پاملرنې پر ځای هغه فیصدي غواړي پوره کړي چې نړیوالو ته یې ژمنه کړې ده. دا چې ظریفه غفاري څنګه بریالی شوې ده له غلی زمیری څخه به یې واورو.
مونږ او د اداري اصلاحاتو محترم کمیسون د استخدام لپاره یو نوی طرز عمل جوړ کړی دی او دغه شاروالان د هغه طرز عمل په اساس باندې ګمارل شوي دي. پروسه د آزاد رقابت پروسه ده. شاروالانو طرح جوړ کړی وي، د طرح او د تقریری او تحریری امتحان په اساس باندې هر شار دپاره درې نفره کامیاب اعلان شوي وو چې هغه درې نفره بیا د جمهوري ریاست عالی مقام ته لیږل شوي وو او بیا جمهوري ریاست د هغې ډلې یو نفر د شاروال په توګه ټاکي او مونږ بیا ښار ته ور معرفي کوو.
د کور په جوړولو او تنظیم کې یوه ښځه له خپلې پوره وړتیا او سلیقې کار اخلي تر څو هر شی په خپل ځای منظم وي او کور ګډوډ ښکاره نه شي. همدې ته په کتو اغلی غفاري وایي د میدان ښار د جوړولو او سمسورولو لپاره به هم له خپلې ځانګړې وړتیا ګټه پورته کړي. هغې د میدان ښار د زرغونولو او ښځو ته په دې اداره کې د ونډې لپاره څه پلانونه جوړ کړي دي په خپله به یې راته ووایي.
میدان ښار چې اوس هم هماغه پخوانی د میدان کلی دی، د دغه عمومي وضعیت یا عمومي بڼه رښتونه یو ښار ته بدل کړم. واقعا زه غواړم لکه څنګه چې اوس مهال زه یوازنۍ میرمنه د شاروالي په ټول تشکیلاتو کې یم، غواړم دغه تعداد یا دغه شمیر ډیر شي یا حداقل راتلونکې یو کال کې کاري دوران کې زه وشم کړی دوه یا درې تنه میرمنې دوی ولرم تر څنګ. او د تفریح ځایونو لپاره میدان ښار فقط د اوس لپاره یو پارک لري. پلان لرم چې ځینې پارکونه ځینې ځایونه فقط د میرمنو لپاره او د کورنیو لپاره جوړ شي تر څو میرمنې هم وشي کولی دلته هغه حداقل له دغه آزاد د فزانه او دغه امکاناتو نه ګټه پورته کړي.
د میدان ښار نوی ښاروالی شپږویشت کلنه ظریفه غفاري د ښځو د حقوقو فعاله او د ځوانانو پارلمان غړې ده. نوموړي په هند کې د اقتصاد برخه کې د ماسټرۍ تر کچې زده کړې کړي دي. د هغې هڅې همدلته پای ته نه رسیږي. دا چې نور فعالیتونه یې کوم دي له هغې به یې واورو.
زه شخصي یو راډیو لرم، د دې تر څنګ زه یو انجیو لرم چې د افغان ښځو لاسنیوی پرمختګ ټولنې په نوم. دغه دواړه زما کاري لاسته راوړنې وي او راډیو د پیغلې اف ام په نوم دی. دواړه د افغان میرمنو لپاره کار کوي او موږ کوشش په دې کړی تل مې هدف همدا دی او وو همدا چې زه وشم کړی د افغان میرمنو ژوندانه لپاره یو نوی یو تغییر یا د تغییر لپاره د یو پیل لپاره یو قدم کیږدو او یا هم د پیل دروازه یا دریڅه ورته پرانیزو. چې خوشبختانه په دې دواړو برخو کې ښه او اوس نوی مسؤلیت او نوی لار او هیله مې دا ده چې دا هم په ښه توګه ترسره شي.
اغلی غفاري د داسې یوه ولایت مرکزي ښار کې ښارواله شوه چې هلته د جنګ تورو لخړو لا هم خلک په تنګ کړي او دا په خپله هم په زلونو ګواښل شوې ده.
په زلهاوو یعنی اخترونه راغلي، ماته شپې پاڼې غورځېدلي، تلیفوني اخترونو سره مخ شوې یم. خو زما هوډ ورته کلک دی او زه ډاډه یم چې لوسونه به مې ملا تړي او زه په شا کېږم نه، لوسونه به مې هم تر څنګ درېږي. موږ به وشکړی ټولې ناخوالو سربیره ډیر ښه لاسته راوړنې په ډیر ښه وخت کې ولرو.
ظریفې غفاري تر اوسه واده نه دی کړی او د یوې لس کسیزې کورنۍ مشره لور ده. کله چې د هغې د ښاروالي په توګه د مقررۍ مکتوب تر ټولنیزو رسنیو هم راورسید نو د ډیرو خلکو په تیره ښځو له لورې یې تود هرکلی وشو او اکثره ښځو دا د افغان میرمنو د روښانه راتلونکي لپاره یو پیغام وباله.
نیمه نړۍ دا خبرونه د سه‌شنبه په ورځ د مازدیګر له 4:30 بجو وروسته او بیا ځلې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2:30 بجو وروسته اوریدلای شئ.
د خاروالی په توګه د ظریفی غفاری ټاکل د میدان خار د خلکو لپاره څه معنی لري؟ راځي له دوی واورو.
زما نوم فضل رحمان دی، د میدان خار اوسیدونکی. د ښځې لپاره خو اصلي مناسبه خبره ده چې ښځه دی په کور کې ني ډوډۍ نه پخوي او خپل اولادونه د کراروي، خلاص نور د دینه د څه غوړي جوړ ازي شاروال وخت کې.
نو می غټه د وردګ اوسیدونکې زه ډیره خوشاله یم په دې چې د امیرمن د وردګو خاروال ټاکل شوې ده. مخکې به موږ کوم مشکل درلود ورتللو به د اداري دولتو ته، زموږ غږ به په سمه توګه نه اورېدل کېده. زما په ګمان د ښځه به وکړی شي چې د کور پر رقم د ښار کارونه هم تنظیم کړي.
زما نوم نجیب الله دی، وردګ د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکی. د میدان ښار کې کار څه چې کار وکړ د منلو وړ دی، خو تر اوسه پورې میدان ښار کې داسې بنیادي کار نه دی شوی. پخوا چې څه شوي دي مه دي د خدمت توکو نه لرو، چر څه کوي فرق نه لري، خو بیا هم ښځه نه شي کولی هلته خدمت وکړه.
په افغانستان کې په خوا د خاروالۍ د ریاست څوکۍ اکثره له نارینه سره وي او داسې باور هم موجود و چې ښځې په دغسې سختو پوستونو کار نشي کولی. د افغانستان په سنتي ټولنه کې د یوې ښځینه خاروالې دنده او فعالیت به څومره د سیمې د خلکو لپاره د منلو وړ وي او تر کومه حده به یوه ښځه په دې دنده کې بریالۍ شي؟ زموږ همکاري فرشتي غني د کابل د ولایتي شورا له غړې او مدني فعالې خاطرې ساقزۍ سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
اغلی اساقزی که چیر تاسی ووایی پا دولتی درو که در خزو گمارل تست فکر کوی دا یو ابتکار دی کنا افغان حکومت واری پا دی سر اغا فیصدی چی دوی چاکلی دا اغا پورا کی؟
اسا فکر کوم کومش بینه چی دا کمپاینو پلار که دا ملی وحدت حکومت کردی وی حقا جمن تا با یو چه ناچه رسیدگی دادی که دی هم پا دی حوت بندی شزی پا دولتی درو که گماری چی حد اقل اغا دا جندر فیصدی پورا کی او یا هم دا نام د پاره د نړیوال ټولنو پام راوړی چې موږ دغه د ښځو حقوق ته درناوی لرو. نو زه فکر کوم په هر دلیل چې دی خپل کوماری هغه د دې دلیل دی، ولې زه د ښځو لپاره نیک کام کړم او واقعا په دې باندې ویاړو چې موږ داسې خويندسته چې په دولتي ادارو کې په مشرتابه هیات کې کار وکي او دا نه یوازې د دې لپاره د پرمختګ لامل شي، بلکې د نورو خويندو لپاره به هم یو مثال ووسی.
د خاروالې په توګه د یوې میرمنې ټاکل څنګه ارزوي؟
وکه دا یو ستر لاسره ورنده د خويندو لپاره. بیا هم مثال ورکوم چې یو میرمن د کور د ډیزاین د کور په خې کې څومره موصله تمویدلی شي. نو شاروالی هم د سی فکر وکړي لکه د یو شار ښکلا، د یو شار آبادی د شاروالی په لاس کې ده اکثره پروژې. نو هغه په ډیر موصله تمام ځای په ډیر ظرافت سره په ډیر ځیرکتیا سره په ډیر هغه واقعا صادقانه توګه به وکولای شي چې د هغه شار ته نه یوازې ښکلا وبخشي، بلکې نور هغه ستر لاسره اورونه به ولري، نه یوازې په ملي کچه بلکې په نړیواله کچه به هم دا وکولای شي چې نه یوازې د هغه ولایت او نه یوازې د کابل بلکې په ټول افغانستان په کچه ډیر څه پروژې یا نور د نړیوالو ټولنې مرسته هم راجلب کړي.
په لرې پرتو سیمو کې او په ولایتو کې په تیره کله چې خزي په لوړو پوستونو کې ګمارل کیږي، تاسو فکر کوئ چې د خلکو قناعت په لاس ته راوړي او یا به پر وړاندې ستونزې لا هم ډېرې شي؟
ګوري افغانستان یو جنگ ځپلی هیواد دی، په ولایتونو کې به یو څه ستونزمن وي. دلته بیا موږ راځو په لویه کچه باندې هم خبرې کوو چې کله یو میرمن په دې توانیږي چې د کور ټول غړي که هغه خاوند یا هغه بچیان یې که د هغه قوم خیشي په څومره په ښه توګه باندې منیج کوي، هغه په څومره ښه توګه باندې سرته سر رسوي خپل دنده. نو زه په دې ډاډه یم چې یو ټولنه کې هم که یو ښځه د یوې برخې مشر اوسي، هغه ټولنه هم دغسې با اتفاق کولی شي، هغه هم سر راغونډولی شي او هغوی ته هم داسې الهام بخشه خبرې کولی شي چې د هغوی قناعت حاصل کړي.
که څه هم اکثره خلک په سیمه ایزې حکومتوالۍ کې د ښځو د کمې ونډې لوی لامل امنیتي ستونزې ګڼي، خو په افغاني ټولنه کې تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د خلکو ذهنیتونه بدل شي تر څو ښځې د مشرانو په توګه ومني او د هغوی د فعالیت مخه ونه نیول شي. په دې سره د نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتي غني جوړه کړې وه او ما همایون هیواد درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچا اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام چې د اجرایه او اصلي ریاست ترمنځ جنگونه خلاص شول وز د حکومت او احزابو جنگ پیل شو حکومت وایي د هیچا زورم نه را باندې رسیږي او احزاب وایي مونږ به در سره ګورو داسې خو حکومت ته لری نږدې اتلافونه هم خرابیږي د خپرونې په پیل کې مو د واړه غله له غټې غله خبره وو
څومره پیسې وهلې دي
صاحب 9 میلیونه ډالر دي
دا څه ډول غل دی چې دومره ژرې دومره ډېرې پیسې وهلې ته ودرېږه زه به در سره وګورم تا به د ما غوسه او قلم نه وي لیدلی
رئیس صاحب لږ حوصله کوئ چې خدای مه کړه په قلب یا مغزو مو فشار رانشي
څنګه حوصله وکړم نن یې مقرر کړم سبا ته غل ترې جوړ وي نه پوهېږم دا له ماشوموالي غله دي او که په حکومت کې څه چل دی چې ورته راشي بیا غل شي نو اله ژر یې راولئ چې د غوښې په غاښونو وشکوه
صاحب اجازه ده
او راځه
صاحب رامې اوس راځه
رئیس صاحب سلام علیکم
رئیس صاحب
دې ته خندا راغله چې دومره کمزوری وړکی غل او دومره غټه غله
اوس د زلفو له قدر او قیمت هم خبر شئ
له واده مخکې
ګرانی ستا د زلفو خوشبویي مې هر سهار له خوبه پاڅوي ځکه چې ته د موږ د کور له خوا سره ښوونځي ته ځې
ګرانه دومره دې زما زلفې خوښې دي
هو ستا د زلفو یو تار به په ټوله دنیا ورنه کړم ستا د زلفو په دام کې نښتی یم خو ډیر خوشحاله یم او لکه په دام کې نښتې مرغۍ هیڅکله هم د ځان خلاصولو هڅه نه کوم ګرانې اجازه ده چې دا زلفې دې لږ لمس او بوی کړم په مخې راخورې کړم
هیله کوم ګرانه ویښتان مې تویږي کوم یو به دې په خوله کې ولویږي
داسې مه وایه ګرانې کاشکې لس دانې ولویږي زه دومره تالې نه لرم چې ویښتان دې د ما په خوله کې ولویږي
له واده وروسته
لاسونه دې ومینځل
هو لږ ژر کوه چې ډېر وږی یم
ښه دغه دی بشقاب مې په لاس کې دی ها در وایخله
څه شی دې پاخه کړي دي
تور بانجان دي ګرانه د تا خوښېدل ځکه مې درته پاخه کړل
مننه سمه ده لږ اوبه هم راوړه
ښه صحیح ده
دا څومره خوندور بانجان دي او دا ویښته دا ویښته دلته څه کوي دا څومره مردار خوره ده چې په خوړو کې ویښته راخیږي غوټۍ و غوټۍ
څه وایې
ته دې ویښته ته وګوره خې پیژنم چې دې تا ویښته دی اوف
اوهو ویښتان مې تویږي کوم یو به پکې غورځېدلی وي
غورځېدلی به وي ه لعنتي په دا لعنتي ویښتانو که مې بیا په کتخ کې ویښته ولیده سر دې پاک در باندې خریم
هغه ورځې دې در په یاد کړه چې صفتونه به دې کول او ویل به دې چې د زلفو په خوشبویي دې راویښېږم
ډېره غږېږه مه هغه وخت زلفې وې زلفان وو خو اوس ویښتان دي ویښتان
لکه پخوا به چې ګندنه په خره بار په کوڅو کې خرڅېدله اوس دغسې مستریان هم په کوڅو ګرځي او د خلکو ماشینونه جوړوي لکه داسې
ماشینونه راوړی ماشینونه جوړو د خیاطۍ ماشینونه جوړو هلی په ضمانت یې جوړو ماشینونه جوړو د خیاطۍ ماشینونه جوړو
وا وروره په څو یې جوړی
چې زه خو یو ځل وګورم چې کوم ځای وران دی بیا درته وایم چې په څو یې جوړوم
ترش کوي
ته یو ځل راوړه چې وی خو یې ګورم که نه
ښه ده کاکا ماشین په څو جوړوي
څه شی وران دی
ګرځي نه
یو ځل یې راوړه چې وی ګورم زه ورشه راوړه زر کوه
دغه دی وګوره
اوهو دا څومره چټل دی ته دې ګردونو ته وګوره پکې ورک دی لږ خاورې خو به دې ترې څنډلی وې که نه
چې خاورې زه وڅنډم بیا ته څه کار کوې ابل ځله مستري راته پاک او تیل یې ورکړل
خورې سبا وایم نو خدای مو ژوندۍ لره چې مونږ کار در سره جوړ دی کنه اوس به مونږ څه کول
رښتیا وایې خیر سي چې هغه قانې خوې نو په سوی جوړې
زه 200 افغانۍ به درنه واخلم
ښه خو چې سمې جوړ کې
زه بې غمه اوسه
زه بیرته زر راځم
چې راتلې لږ چای واګیم در سره راوړه د سار چای مې نه دی څکلی
ښه
ښه ښه چې اوسې کوم کوم ځایونه لاک کړم چې د بلې ورځې کار هم پکې پیدا شي
هغه ماشین دی چې پرون جوړ که خو بخې ټوپ اچوي
لکه چې لقی کار ورکړی
خو را وړه چې جوړ کړم بې احتیاطي ورسره کوی
پیسې خو به نه اخلې
نو سرې میاشتې رالیږلیم چې پیسې به نه اخلم که څنګه
خو صحیح دی جوړ کړی نه دی
همدغه یو تومت پاتې و دامم راباندې وکړ
مو د مدیر صاحب دفتر ته بیایو
ته ودرېږه چې زه یو زنګ ورته ووهم
مدیر صاحب السلام علیکم
وعلیکم السلام
مدیر صاحب اوري
غږ دې ناراضي
اوري مدیر صاحب
نه نه غږ دې ناراضي
اوري
نه نه غږ دې سم ناراضي
مدیر صاحب ماش راغله ماش راغلی کې اخلی
سمه ده دغه درځمه
مدیر صاحب
څه وایې
ما ویل که یو رخصت راکې
څه وایې نه 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 اورم الو الو
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر برای افغانپور هارون ګلزاد ستاره امینی، هیله زرمتی، حیا هوریخیل، اوزه حوسه اکمت. کلمونگ سرا اڑیکی نیسی نو دی پوست بکسونوش میری مود دادی. کابل چوارلس یاو یا، کندهار دوویشت، خوست یاو، کندوز یاو او جلالاباد